په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفافه توګه اعلان کړي. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د برتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم برتانیا ته داخل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections.
بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کیږي شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازی کیبیلی هاچسن ډاډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هاچسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبرلاند ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوښتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه کوو. خو موږ به همدارس د ناتو د نه وشتو غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبري وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو، یعنی چې تر یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د وزارت د محصلانو د چارو مرستیال بری صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس لارې یو بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې روسي په انلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا لدی وروسته هیڅوک نشي کولای د تحصیلي بورس لپاره له انلاین لارې پرته بل لار وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې لدی وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کیږي چې واسطې لري. خبرونه لازمي لړو اوري. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 میلادي کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړی ویلي چې څارونکو یې دا موندلې چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحویلولو او له هیواد هر سوداګری چارو د ښه کېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل شوې دي. د نړیوال بانک په دغه کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجې مخکې شوی او 108 ځای خپل کړی دی. نور نه هیوادونه چې د سوداګرۍ فعالیتونو په لسو برخو کې پرمختګونه کړي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین، او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد شوي. تاجکستان د نړیوال بانک په دغه فهرست کې 106 ځای خپل کړی دی. نیوزیلند او سنگاپور د دغه فهرست په سر کې دی. ورپسې هانګ کانګ دی، کوریا پنځم او متحدو ایالتونو شپږم ځای خپل کړی دی. د بریتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لاری چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوي. د پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې په دغې لارۍ پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې آیرلینډ ته لیږدول شوی و. خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د توروک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي له دې کانټینر سره یو 15 کلن آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه لارۍ چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارتا کې د بلغاریا له سمندري ځواکونو سره ثبت او هغه د یوې آیرلندۍ ښځې ده. له کلونو کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 میلادي کال کې په جنوبي بندري ښار دوویر کې د 850 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لاری کې دننه ساوې بندې شوي او مړه شوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه موسیقي را ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک رایو د شمیرلو په باب واوري، او دغه راز به دا واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د خپل فعالیت په موده کې څه کارونه کړي. نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده، خو لومړی د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د بایومتریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ډرملوک شرکت ته چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یې قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل شي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایه اچولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره 3 ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درملو که در داده که روان ده تصفیه
تکنو خپلواک کمیسیون ده درملوک شرکت ته هدایت وکړي چې د بایومتریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به 3 کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 متر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوي وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لنه د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه فانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروسته کې بیا هم د افغانستان په مسله کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له لوري هڅې ګړندۍ شوې دي چې د سولې ټکنۍ بهیر بیرته پیل کړي. ټاکل شوی چې د چین پلازمېنه پیکینګ به د راتلونکو دوشنبې او سېشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه وي. طالبانو ویلي چې خپل پلاوی دې غونډې ته ورستوي، خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به دغه غونډې ته پلاوی واستوي کنه، خو پرون یوې حکومتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پتیلې ده چې د پیکینګ غونډې ته استازی وانستوي یا پلاوی وانستوي. دغه راز موسکو به هم سبا د افغانستان په اړه د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او له خپلو نورو سیالانو د افغانستان لپاره د روسیې او چین له ځانګړو استازو او دغه راز د پاکستان له استازي سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان پټکه په دریدلی بهیر باندې خبرې وکړي. خلیل زاد په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي چې د سولې دریدلی خبرې له سره پیل شي. هغه چې په تیر سپتمبر میاشت کې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د طالبانو له حملې وروسته ودرولې. په هغه حمله کې یو امریکایي سرتېری او یولس کسان وژل شوي وو. طالبانو له دې هم له هغه اقدام وروسته بیا بیا ځلي د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې د ازادۍ په څپو نس پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. په دې اړه پوښتنه لرئ، له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو کولای شئ مطرح کړئ، او هم خپل نظر د سولې په برخه کې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولای شئ. ازادي راډیو ستاسو ده. او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې بیا هم په پیکینګ کې د کیدونکې غونډې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. احمد شیبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پیکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دیفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې پکې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دیفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پیکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سویل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پیکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغاني غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پیکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دیفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس آژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پیکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري، او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شایي د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوي چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویلي کې که چېرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یوه اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسیتوب